او د خپل نظر خپل نتایج د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په اخر کې ماخذونه دا یغه یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کړي شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل، یو اول خدمت ماخذون د پاره ځان د سافټویر کاریږي چې سیټاوی او منډلای اورتوای ان نوټم د خپل مایکروسافټ سافټویر هغه معمولا د ماخذون اول کنټرول چې کی هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر چې ما یادونه کړې یو سرچ انجن لري هغه اتومات را پیدا کوي او تاسو ته مخاص په ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اوټومات دی درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دي. دا چې ماخذونو رکاره ده کنه ده کړه دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینی ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل چرنی کولې د خبرول لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پټو سره چې دا ضعیف ماخذونه دي حتی هغه ول د ژورنالي بیرته درته مستردوي درته وایي چې دا کومو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. استاد چې ژورنالونه چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا چرن لیکونه نشروي خو هغه د نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې ډبل ریویو او تقریبا مفت چاپېږي او عامه په ډیرو معتبرو ژورنالونو.
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی؟
حدود یوازې د خلاصې ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او زیات باید نه وي. خو دا چې په خپل محتوا د ماتن څومره یې اکثره ژورنالونه وایي د کچې تړنې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنا ټاکو. خو که چیرې دا محدود وټه کې بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود او قوله زرګونه مخه زمایم مرسته نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې نه راځي بلکې د زمایم په شکل ورسته راځي. دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي. یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د جورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمود لارښود ټاکي او د یو لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکان دوی ته ورسیږي نوی هغه اوټومات ډول باندې مسترد وي.
ځینی لیکنی د سوي چې لومړی مؤلف لري، ځینی لیکنی بیا لومړی مؤلف نه لري، دوهم مؤلف لري. دا کته توضیح کوي مطلب څه شوی؟
دا لومړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال څېړنو کې هغه لومړی او وروستی ډیر مهمه ده. لومړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار د اصلا د کار تر پنځه اویا فیصد نه زیات دغه کار کوي. څېړنه د کړې ده، پروپوزل هم د لیکلی ده او د څېړنې میتود هر څه کار د کړی. دوم دریم څلورم مؤلف چې پسې راځي هغه کسان چې د څېړنو کې مرسته کړې ده، دا معمولا د ګروپ غړي دي، څېړنیز ګروپ یا معمولا په ځینې څېړنې چې څو پاتونو ترمنځ کېږي، څو څېړنیز مرکزونو ترمنځ، بیا په هغه کې چې هڅه چای وړه برخه مخېستي، بیا مؤلف هغه هلته ورسره پکې لیکي او هغه ورستی نوم چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وایي. هغه نو تقریبا همیشه یا د څېړنیزې پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د څېړنې او د څېړون کې د کار د تر سترګو لاندې تیرسوي، د تایید کړي، به بعد هغه خطای د چاپ د پاره مخکې لدې چاپ ته ولاړ شي یا د اقل جورنال ته ولاړ شي د پاره خطای د تر سترګو تیر کړي، د ته بیا هغه سینیئر آتور وایي. نو هغه لومړی او اخر مهمه دي. په دامنځ کې چې هر څوک دي دا 15% کېدای شي اندر 15% به خط کې اخیستي او هغه د انګریزي استعمال چورته کوي مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا تر سره کوونکي د تیړنې دوی نه دي.
په جورنالونو کې د مقالو د خبرېدو اهمیت څه کې ده؟
تاسو که چیرته هر تیړونکو یا په بل استعمال شروع کوم که تاسو واړی یو چا کار وارزوي دغه به هغه بیوګرافي ګور دې سړی څه کړی دي څومره کار چیرته کړی دی بیا به کارونو چا چې د کار فرما او په حساب یاد ته کار ور کول لغه نه پښتنه کې ضرورې دي سړی کار څنګه خو به چېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت چېړون کې هیڅ رئیس نه لري نو چېړون کې د پاره د دې چېړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د په دې چړنو کې د چړنو نه یادونه سي د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دي د ژورنالونو څومره پورته وي کومو کې د خپل چړنې خبرې کړې نو تاسو که یو مثلا ګوګل ته ورته ګوګل سکالر یو ځان ته برخه ده چې د هر چړون کې نوم ولیکي هلته د تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا چیرنې خبرې شوي دي څومره چیرنې کړي دي څو پیپرې لري څومره سایټیشن شوی حتی چیرونکي ځان ته دوه مختلف پلیټ فارمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلک لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او آر سی ډي چورته وایي یعنی د چیرونکي د ریسرچ آی ډي ده نو هغه چیرونکي دغه نه پیژندل کیږي په حقیقت کې د دې چیرنو تعداد د چیرنو کیفیت د چیرنو کمیا د چیرنو ځای د چیرنو موضوع اصلا د دې چیرونکو پروفایل جوړوي هیڅوک به دې په اته کې دا چې هیڅ وخت چیرونکو لیدلې نه یي اما هغه پیژنې لاغه لیکنې پیژنې لاغه حجم دې چیرنو او کیفیت او کمیا د چیرنو
له شغل تنها څخه په مننی ازادي راډیوي مجله ل اساجی رادیو په منځنۍ سپد دوله شپږنیوی په ټول افغانستان کې د کونړ د سین غاړو ته د خوشولي طبي بوټي شین کیشي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټي لتی روڅو کلونو را پتی خو خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیملو وسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي. دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړي او د ساتنې لپاره د هڅې وکړي داسې نشي چې دا بوټي بیخي پسې ورک شي. په دې راپور کې د خلکو اندېښنې در سره شریکو او په پیل کې تاسو د کونړ د مسین غاړو ته ورولو.
د کونړ وسیدونکو وای د سین په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولي پریمانه بوټي رازرغونیږي. دغه بوټي شنی کلک او نسبتا نری پانی سپین زیړ او بنجانی رنګ ګولونه لري. د څانګو ګودوالې په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې دوه متر ترسيږي او ریخي په زمکه کې ډېری ژوريږي. د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو فضل وهاب راته ویل د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تسکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبی خی باسي. د خلکو په وینا چې دغه طبيعي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکي خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سین دواړو غاړو ته پرتې دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلک لسټو را باسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه بې پلوري.
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشن کیږي. خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څواخلي او څه چې پاتې شي هغه هسې ځای کوي. نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل لمنځځي چې اوس هم زیات نسل یې لمنځتلې.
په یاد ولایت کې حکیمان او یوناني طبيبان وایي خوګولي د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي. د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي. په مرکز اسد آباد کې یوناني طبيب حکیم سالم احمد سالی د خوګولې د ارزښت پاړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي داغه په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوی بلغم چې کمی، بل د ستوني درد لپاره، د معدې او کولمو میکروبونه ختموي، د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي هغه ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي ټولو ولسوالانو او امنیه قومندانانو ته یې دنده سپارلې چې د خوګولې وستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خوګولې بوټه چې ده د سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې ان د ننګرهار چې کوم د سین په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمنی ده. یو قیمتي بوټه ده، باید په خمه عیار دغه ساتنه وشي. یو کبه استل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وستل شي چې دغه بنیاد ختم نشي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید دغه بوټي د استلو مخنیوي وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بيدري غرابستلو او به په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکو بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لاندې کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیښنو چ عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانه طبيعي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نکوي.
د ونی تازه پاڼې پرغوي کې شو ده. د پاڼې رګونه د خپل لاس ترګو ګڼ خونری ورته ښکار اسول. پاڼې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پاڼې لکه لتاره پرې سوی کاغذ باد زنګ وانګ پرې وته. د ونې پر ځیږه ډډې ګوتې تیرې کړې. له ډډا پورته برخه دوی غټې څانګې د لیندې غوندې پورته سوي وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څیر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل، د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته را بوټېدلې بوټي پر امسا را کش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملایه وچه سوه. له ویاله بیرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ ژغ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل، ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجی صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجی د واسکټ له تخرک جیبه د نسوارو ډبی راویست. د ډبی هنداره یې مخ ته ونیوله، له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و، پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
نامتو رسام پیکاسو وایي هنر هغه درواغ دی چې موږ ته دا واک را په برخه کوي چې حقیقت درکړو. له همدې سره آزادي رډیو مچل رانغاړو تر بلې وي. زحمت چې بر اجازه غواړم شدي.